د مازیګر څلور بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول وتړل سوه. ترکیې د سوریې په شمال کې خپل عملیات شدید کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان وباسي. ډونالد ټرمپ پرون په مینسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time. We're now going to be there for close to 19 years.
تکل سوی موږ لاندې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا نس کاله کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونه ته ستانه کړو. ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4200 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومې مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پرېکړې وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لرې کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بلخوا په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل:
موږ احتجاجان نامعلوم مودې دپاره موږ د افغان کنسولیت وتړله، او د پاکستاني مقاماتو نه غوښتنه دا ده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي، او موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حالات بلخه لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې دغه چاپه وغندله، او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت یې د دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې په یو طرفه پرېکړه تورن کړ. کابل وایي چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری په نوم د یوه پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه او کشمیری ته یې تسلیم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوژاڼي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په سلیمانخېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې 13 ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې 6 داعش وسلوال وژل شوي دي.
شغلی خوجانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې دویاوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیې ځواکونه نن د عملیاتو پر درېیمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کرد جنګیالیو پر ضد روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخو د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په استنبول کې یوه کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم پکې حاضر و وویل:
I shared with him my serious concerns about the ongoing operation.
ما د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او پسیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو، زیاتیدونکو کړکېچ او حتی اضافه بشری ناورین په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، خو زما توقع دا ده چې ترکیه په حوصله سره اقدام وکړي.
د سوریه د بشری حقوقو د سر اداره وایي د ترکیې ځواکونو راس العین او تل ابیز شارونو په شاوخوا کې و کلی نیولې دي. په بریتانیا کې د ډیره دغه ادارې په حواله په دغو عملیاتو کې له ورمې ورځې راهیسې لږ تر لږه لس ملکیان او د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو 9 جنګیالي وژل سوي دي. دغه اداره وایي د سوریې د کرد پلوه ځواکونو په اړخ کې هم 10 کسان وژل سوي دي. بلخوا ترکیه ویلي چې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیې په خاوره کې دننه پر سره سرحدي شارګوټو د توغندیو د لګیدو لپاره د یو کوچنی په شمول لښت لږه 15 کسان وژل سی ودی. د دوغو عملیاتو د بندولو لپاره پر ترکیه نړیوال فشارونه زیات سی ودی. د نوبل د 2019 د کال د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد تورکل سو. دته دغه جایزه د ایتوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول کبل ورکړل سو. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیریت رایس اندرسن وویل:
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکاري په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په ځانګړي ډول د ګاونډي ایریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله.
ایتوپیا او ایریتریا له 1998 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکې چې وبله لسیزه په جدیت سره روان و، ځکه چې ایتوپیا پر سرحد لانجه درلوده. احمد په ایتوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي ښځې ټاکلې دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمه تنن حاضر نه سو. د دې درش پټکلن الماس بیګ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالیستانو ته ویلي چې اتمبایف په دین انداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د هغې اشاره هغې ابتدایي محاکمه ته چې ټاکل سوی و نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. محکمه ویلي چې پر الماس بیګ اتمبایف لګیدلي تورونه د 2013 د کال له هغو ادعاو سره ارتباط لري چې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوقایف خوشه کول هم پکې شامل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. را سره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وباورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي، خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یوه کارپوه سره خبرې کوو.
احتمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
له بلې خوا هغه جرمنۍ کمپنۍ چې دا وسایل یې چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په کونړ کې فعالانې وایي ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تا حق نه در کوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، او هغه چې مې حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سرور یا د معلوماتو پر زیرمتون یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یوه غړي وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څانګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دغه سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړي رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوي دي. له اغلی ظریفین مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حمله شوې دي. هغه وایي په دې باندې زه نه پوهیږم، کره نه شم ویلی چې څو ځله حمله شوې. په هر صورت هڅې شوي خو هیڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته دننه سي. موږ په دې برخه کې هیڅ اندېښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ ایډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هیواد له لورې شوي. اغلی ظریفي په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاهو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمني د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه حق کړي. د دغه چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچیر سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي. خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وایي دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي. خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځایه کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. ښاغلی احمدی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنې او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون باید تر آخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور تر اوسه څو ځلې سایبری حملې شوې دي. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تایید کړې چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حق کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. ځینې آسیایي هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم حک کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي خو هغوی ونه شو کولای چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي ځکه زموږ فایروال دفاعي سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملوک کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک دستګاوی چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سنبالوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سرور د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلې دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت یې کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده. دوهم معیار د هغې لپاره فزیکي امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامي او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اخمن سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې شوي تر ډیر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو شوي، هغه که پر سیستمونو شوي دي. ستونزې ستا ډېرې دي، یو غټلیم دا سیستم دې دیپ کنټرول کینه دا خپل ټیم نه ورته لري دې ورته فقره پرماده کینه ورته لودم نو احتمال دی عملو دغه زیات تا خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کی یعنی پیک پر هر صورت د افغانستان سیستمونه باندې کیږي او تر ډیره پوری دغه سایبری حمله بریالی وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي یو لنډ لار دانا دوم دې کولای شي چې تر ډېره پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي نو آنلاین دغه کوم اړتیا نشته دې کولای شي چې هغه سیمه ایز یا لوکل شبکه ورته جوړ کړي همدا موضوع ده دوم دې دغه ډېر وخت انټرنیټ عملیس کیږي نه هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې لري ستیبل سیستم دی کاروي نو تر کومه ده پورې در مالوک ډیوایسونه چې پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبری حملو په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دغه خپل ستونزې درلودې تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي نو هلته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه حملو احتمال راکم
او هکران یوازې د کارونه کولای شي ک تر شای کوم هیوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
ډېر وخت دغه چې حمله تر شاد دولتونه وي استخباراتي ادارې وي د کال دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه استخبار غواړي پلان کړی هغه تر سره کی او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه دې په کم مصرف د لری پاتلې څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هیواد سره نوښتو په یو سیستم کې تغرات او لپاره ټول کې هغه څه غواړي غوته ورسي
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو اغه ملک سهار او چيلا ازادي رادیو سره خبري کوله
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر ل ازادي رادیو
سموګ راګله ازادي رادیو اوري په خوست کې د حرفوي زده کړو خزینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي چې آزاد کسبوکار وکړي د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د حکومت او یو شمیر مرستندویو ټولنو په مرسته جوړ شوي دي د دې پروګرامونو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکول کیږي د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري
سره لدی چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه او ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي په خوښ کې د همدا ډول برنامو ګډونول وایي چې د کسبونو د زده کړې لري صنعتي پرزان بسیا شوی او اوس کولای شي د دې کاروبار لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي د خوښ خر په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست خزر لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستای د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي حمیرا او اوګي وایي
خدا خاطر کې مونږ ډېر شوم زکرل مونږ اوس کولای شو چې خپل خطي وګندو خلک نن ته خطي لري مونږ ترای شو چې خدا خطي خپل وګندو او روپۍ پوهو او دا کې مونږ ډېر ګټي خوستي خپل کړه شم خطي وګندو مخ پر کړم مونږ کورونه چې بيوزله دوه کړه شي خپل خطي وګندلې پیسې مونږ خو هم سيو کړو کې کورونا کو خطي ګندو ډېر شوم مدد کړی زکرل مونږ ته ډېر شهرت نه پدا کوس کې درو شي
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب خزده کی
او ډېر شاګردان لرم دا ششتک شو امرلا شو گیبای شو نو رقم رقم ډیزاینو نه زیدې تور هم او د زړه کوم یو سره ختم چې دی بیا یو څه زده کی پرمختګ وکړي کنه زیدې په خطر نه چې بس ما شو هم د شپږ میاشتې ډیر شي نه زده سینا کوم او زویم چې دیم غریبانې بیچاره چې د کوم ما سره د ټول بیوزل خو اندی در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي موږ همداسې یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمېر شمیر ځای اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوز د تړنې ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وای پسی ورشله وطن د خیر عدالت پوت شوي. ان شاء الله د کسب د لارې موږ خپل قرآن مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ د پر ډیر خدای
الحمدلله باس کورون دا کړو زکړای شم چې خپل قرآن مسره په ځم سره به دې طرفه پر کما نرم غوړي چې دا کې پر محتوا کې خپل کسب چې دا یان زده کړای د ډیر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری ومه میاشه د شپې وم یاش موګه ایز واسکټ ټپای اشم زده کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د حرفوي زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي اوس تر ډیره پر ځان بسیا شوي د خپلو کسبونو له لارې او آزاد کسبوکار کولای شي. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي خو د مچیو روزونکي او د شاتو کاروباریان شکایت کوي چې تر هغو پورې چې کروندګر ښه دانه ونه کړي نو د دوی مچۍ ښه شات نسی برابرولی. دا چې شات او زراعت څه تړاو سره لري د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایدا موضوع څېړلې.
زه په لیدلو د چچلو له ویرې ډارېږم خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي خو د مچیو روزونکو عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا زر کیلو ته راشه کښته سوی دی، یعنی 1500 تر شاره غلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي پوهنګه ده. نو موږ ته چې دي درسونه موږ ډېر ویلي دي، موږ ته کاریب ډېرې لارښوونې کړې دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېرې لارښوونې راته کړې دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړې دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل سوي دي خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې ده خو څو کاله وړاندې د کارډیف په نوم یوې زراعتي موسسې ډیر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې کروندګر راځي کړی چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نسبې. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول. د ازادۍ راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخ اندازه تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم د هر کال په جریان کې دی دغه خپل د صندوقونو د شاتو مچۍ ډیروالی ورکړی دی او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو دپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د هغو دکانانو سره چې دوی د شاتو د مچیو کاروبار کوي، تر څو هغو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو دپاره ځانګړي هټۍ جوړې سوي دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکو یا تولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نه ښه ګټه ده، ولې کشیر یو لس د خوللې سل کلو اصل کې اصل یې قیمتي هم دي. حتی چې جمبستې ورکوي په 1500 کلو تعمیر کوي، کدانګې خرڅه کلو کلو نو شپږ سوه بس داسې خرڅېږي او ډېره ګټه لري. سان ته هم ډېره ګټه کوي، ګټه هم زیاته ده، پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده. در بل کښت
د کرهنې سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر شي اولالې دانې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نه شي تولیدولی. عبدالله راته وویل مخکې کلونه بزګرو ریحان ډیر کرل، د ریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټې خو نو مخکې کلو کې ډیرې خوندورې ګټې وې چې هغه ریحان کر کېدله نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مې ترلاسه کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د 2 کاله کېږي چې یو څه شات راغلي، ریحان خلک نه کوي، ریحان ارزانه دي، نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشي کښته سوی دی، یعنی 1500 درشه راغلی دی.
پخوا به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخ و په هلمند کې د ژمي په فصل کې کښت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به 3 میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته براور کوله، خو اوس هوا توده ده. په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي. مدلیستی د ازادي راډیو.
او سم یو بل موضوع، په کونړ کې فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې ښځو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا ښځو ته د میراث ورکول اوس د نارینهو لپاره د شرم او پیغور خبره ښکاري. رولا انوري په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې ساس خاصه بناستم نه را کای لاله.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو 40 کلنه شازیه ده چې څوک 2 کاله وړاندې کونډه شوی. یو کوچنی زوی او 4 لورګانې ورته پاتې دي. په کور کې د ګټي وټي څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې، خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما پلار کور دی، یو کور زموږ خاصه دی، یو جدا دی، وای چې دا موږ د سینې شو کولی. نو بس زه خپل کار په خپله کوم او هغه داسې ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفاقې یا د جامې څه دوسه پورې ماته راغن دی.
همیرا وایي په کلي او سیمه کې داسې میرمنې شته چې کله له ورونو د میراث حق غوښتې نو هغوی سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندۍ پریښي او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخستلو سره یې د خپلې کورنۍ نوم بد کړی دی.
چې یو ښځه مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي، مهر ته وغواړي، د خپل ورور نه پلار نه وغواړي، اول خو ورته نه ورکوي، حق ورته نه ورکوي. زه تا نه در کوم چې او کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد واخلي، هغه چې مته حق واخلي مې ورته وایي چې زه تا کوم ته مې حق کړي، تا سره زه بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم. پوښتنه یم نه کوي ورته او نه په طرف مانی ځي، وایي چې ځکه ته ما کړي ما لرې خپل حق اخیستی دی.
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېرې خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي، خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نه شي ویلی، خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې 4 قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و. یادې میرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړي دي.
یوه ښځه وه، د خپل کور یې نه وه، د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و. کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونو یې پسې ټوپکې را واخیستلې او هغې د اغازی نه کته ورته ویل چې ته نشې کولی چې ته د مور دیدن وکړې، ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شي.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکل شي، او څوک چې اسلامي پوها لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاري. قومي مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوښۍ باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نزد باندې زما غاړه خلاصه شي، نو هغه دې ته نه رواداره کیږي چې هغه ته وایي چې زما تا سره مړی قطه دی او ژوندی مې سره قطه دی. دا هېڅکله نه کوي، دا د دین نه بې خبري ده. دا چې ښځه حق غواړي باید په هغې اصولو باندې وغواړي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده، کلي جماعت امام دی، هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي، د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي دغه ورور مې پوه که چې ما سره کینی پرې من باسو.
هغه وای اوس دینی عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د خزو د حقوقو په اړه پوره معلومات ورکړي څو سړی او خزې له خپلو حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسولین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي، خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي، پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسیدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ په اګست میاشت کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومې مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پرېکړې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. که څه هم کابل وایي چې دغه مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې هم ورکړ چې دا د یوه پاکستاني ملکیت دی. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې پرون د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وجل سیوی دی. په داسل کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، په دغو عملیاتو کې د مرجوب لشمیر هم په زیاتېدو دی. د ترکیې دفاع وزیر تازه ویلي چې تر اوسه پورې 322 تنه تروریستان وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکړل سوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکول سوې ده. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د 35 کلن الماس بیک اتمبایف مدافع وکیل خبریالانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د دې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکی کې دایره سي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالام، پرون او مهترلام کې خبريږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه لخوا د سوریې په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حمله دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګوزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب دا دی چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیې پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالي انتخابونه په پام کې لري.
بله، او د سوریې په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریه د راس العین شار په شاوخوا کې بمباری وکړي. دا یو له هغو سرحدي شارونو څخه دی چې د ترکیه د پوز حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډیر توجه یې ډیر زیات توجه یې همدې شار ته د ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیې په خاوره کې میشته یا وایي د شلو زغرګاډو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاډو کې سپارول د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمې شاوخوا یو سلو شل کیلومتره لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولۍ ویشتي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې تیره شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلي دي او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 220 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیې حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بلتون غشتونکو متحدان گنی. خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ول اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
اسمت څاروان زما همکارو چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیه د پوځ د عملیاتو په اړه جزئیات اورول. د تازه راپورونو له مخې د ترکیه دفاع وزیر ویلي دي چې 320 یاغي وسلوال د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به فریبا ظاهر د ازادي رادیو 19 پروگرام او ازادي او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. په کندهار کې د پارکینګونو کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې زیات کړې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پارکینګونو د کمښت له کبله په ښار کې له ستونزو سره مخامخ دي. عام خلک او د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د پارکینګونو د نشتوالي له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د کندهار ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کوي. صادق رشتینای او په دې اړه نور جزئیات.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورستر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلار باندې سړک باندې ډمبر باندې رش جوړي واجره دل کله مو دا رور چې بد پارکینګونه جوړ سي په سړک پر ځای کې رور مارکیټ جوړ سي رور پارکینګ نه مچ مارکیټ مخته مچران ولاړ رش جوړي لار ګرځ رور باندې خوشتانه مو دا چې بد پارکینګونه رور جوړ سي په ځای کې چرته رش به فقط کې پارکینګ جوړ کې او کې جوړ نه کړي سړی دای مچ ورو جوړ درې ګاندارن مخم باندې دي
د بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وایي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په سولو کې 50% د ښار پر ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د شاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کمه سي.
د کندهار ښار په 15 ناحیو کې چې هر بیلن منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول سوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیلن منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې امر د هر بیلن منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو، نو نقشه دروغو وضع کوو چې هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوې وي او پارکینګ یې باید د عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلې د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي لامل هم لستون سر مخ دی. چارواکي وایي د دې شهر پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منلو د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې، نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصا د ورور د پښتني موغښتني په جواب کې دومره وایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوزا پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 2.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ